شکر. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ازادي پسپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې. مخکې تر دې چې د خبرونه زو تاسو ته وړاندې کړم، خبرونه له اسد الله لودین څخه اورئ.
افغان چارواکي وایي مولا عبد الغني برادر د پاکستان حکومتي رښتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د دوی په خبره بي ويزي حل تتللي. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي مولا عبد الغني برادر د پاکستان حکومتي رښتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حل تتللی دي. امر الله سالین په یو ټویټ کې دغه راز ویلي. د طالبانو د تحریک مرستیال خاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د خاغلی سالی د ادعا له مخې برادر د پاکستان له حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د خاغلی سالی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوه د پلاوی د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره خي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاد کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یوه وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر خونزاده برید نن سهار د کندهار د 13 امنیتي حوزې اړوند په چونې سیمه کې وشو.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چونې په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال برید سوی دی. په برید کې نوموړی سطي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلی اردو د پخوانی قماندان ولی محمد احمدزی سکرټر آغا محمد شیرزاد او په نهمه حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریدونو کې ووژل شول. د تیر ورځې د دوه هدفي وژنو مسولیت طالبانو منلی خو د حج او اوقافو پر رئیس د برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړی. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه راز خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندۍ بریدونو کې لاس لري. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې یې ملاتړې ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2000 کال د جنورۍ د 3 د هغې برید د غچ اخیستو لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمیر مشران وژل شوي وو. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونونه انسانان تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس بیلابیلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د ویروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمېر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لرې کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتونی فوچي ویلي، تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوستاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبر یم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمني. د خبرونه په لمړی برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سشکل په پیل کې په افغانستان کې د تډيري هیلوي چې امنیتي وضعیت به بهتر شي. په تیر بیا چې کله د پسرلی په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبان اوربند وکړ، او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بیکور شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سخت جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې. بیا ټکنې شوې ځکه چې د طالبانو د 15000 زندانیانو خوشی کېدل وزنډېدل، خو کله چې دا کسان له بند خوشی شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوي شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دي، اما لا هم د ته هیله شته چې نشتې دوی اونې وروسته د جنوري په 15مه بیا د سولې خبري پیل شي. تر دروي بجو چې هغه ملمانه په دې خبرونه کې را سره ملګری کیشي، هغه به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابل د سیاسي چارو کتونکو او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی په خبرونه کې را سره ملګری شوه دی، او بل ملمه مو د حکمت اسمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستيال. دوی ته شرح خلاصته هم لمړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی سه محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکاله سکان نیمه پیړۍ کېږي. د هغه لپاره د دفتر درېدو لپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي، دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید چې جزا اوسا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي، او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي، متخصنې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او لبل خانه او نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. ته په پام کې پام درلودل سره سولې هیله مندي وجود لري، اما د پچنګ کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمبلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه یو بله ستونزه ده. همداشان ښایي د افغانستان د دولت او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود ولري چې خپلې ګټې په جګړې کې ویني. دا یو ستونزې دي چې دا هیله مندې تضعیفوي، اما د ما عقیده دا ده چې بالاخره د هرې جګړې پای سوله.
مننه استاد. اسمی سب تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستي، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري؟
چې برسه سلامونه په وړاندې کولو باندې غواړم چې تاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله په لیږي په میلادي ویو کې سویوي، نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالخص په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي، هغه څارل پکار دي چې مثلا څومره خپل نظامي ټریننګونه زیات کړي دي او عملیات په ژمي کې څومره زیات کړي. بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت یو نوې پیشګوئی کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا چې خپل قسلني عملیات اعلان کړل، یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2019 کې هم دا ادامه پیدا کړو. دا د امریکا د ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې او پاکستان په وړاندې باندې وشول. نو دا سوال کېدله چې د طالبانو قسلني عملیات 2019 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچې وکم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په وصول کې پر مختګ وسو ته به کا سره په 9 فبراير باندې په کوم نامه یې ځواله او همدارنګه د امریکایي نوملې دې سي، مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلې دي. د دوه ته په نامه کې چې یو شډر مهم او افغانان ته له بخښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشباز کنه کیږي. په اول سر کې هغه باید یو کاش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي، یو فکر را پیدا شي چې کاش خشونت به وي. کاش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا و چې 80% باید جنگ راکشته شي، او یعنی 80% اور باندې 80% جنگ ایران ولري. په دې کې په هغو شانونو باندې عملې نه کیږي، کوم ولایت له سقوط نه کوي، لوی لارې او عامه تاسیسات او ځینې نور موارد چې طالبان او امریکایانو ډېر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا بخوندي. خو متاسفانه د هلمند د حملې د لشکرګاه په شاه باندې کوم حمله چې وه هغه دغه ټول بحث بدل کړي. امریکایان په دې فکر شول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دغه خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې هم نه غواړي. په دواړو صورت کې د دوه تفاهمنامه متضرر شول. اوس چې داسې معلومیږي چې کوم امریکایانو خپل هغه د عسکرو د وسلو کم چټکتیا چې کومه وچ په هغه سرعت سره ایستله هغه کم شوی دی او طالبان هم پر دې باندې پوهیږي. نو راتلونکي کال 2021 تر مې پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې ده چې امریکایي عسکر به ټول ووځي، تر مې پورې فکر کوم طالبان به ترې اندازې حوصله وکړي. په هغه صورت کې چې د امریکا عسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنگ
اعظمي صاحب وبخښي، یعنی طالبان به څه حوصله کوي؟ طالبان به څه حوصله کوي وبخښي؟ تاسو چې طالبان به یو څه حوصله وکړي
او سلیش منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول، په رسمي شکل په لوی شهرونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول، غیر رسمي خو یعنی په کابل کې د حملې سیمې چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حملې کوي. په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ ده مشته معلومي، مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حملې مسؤلیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عمل نه کوي، مثلا په کندهار په شهر باندې چې ځنی مشخص ولاتونه دي چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر هلته کوم اډې لري طالبان پر هغوی باندې عمل نه کوي، دا دوه ده د تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده. نو دوی په دغه حوصله ده تر مې تر 2021 پورې چې تقریبا 5 میاشتې پاتې دي کم بیش دا وخت به طالبان دغه وساتي. بیا دغې نه وروسته زه فکر کوم د جنګ خدات به متاسفانه لا هم زیاتېږي.
مننه استاد سنکسي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتېدو سره به طالبان جګړې زیات کړي او کنه جګړې روان کله هڅه هم زیاتې وي؟
د روان کال یا د کال چې موږ اوس په پایلو کې یو، جګړې میدان کې چې نه بدلون روان نه، برعکس حملات زیات شول. نو دغه یو لاته توجه چې طالبانو د مذاکرات په میس کې وخته چې ډېر امتیازات واخلي، چې که دا مذاکرات په دوبه خوبي شو د دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد انترسول او څه هم وروسته د هغه نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهې کې دوام پیدا وکړي. متاسفانه د نړۍ ټول سپورې دوام لري او تاسو سره باید ووایو چې ګرم شمېر ملکي امریکایان افغانان هم پکې شهیدان کېږي. د نوو وردا د چین د امریکایانو وتر یا نو وتر په بو ارسلو کې باید وچل شي. ولا مثلا دا د خوي چې طالبان په خپل او مو دو وفاو کې چې د امریکایانو وتر د بهرنی قول او تل سره په افغانستان کې حکومت وړاندې کی او راسي د حکومت په جوړولو کې او د حکومت جوړولو پروسه کې داخل شي. څلور د دې ټولې مذاکرات نو په اړه به ثابت کړي چې څه به کېږي چې موږ ته وویل کېږي. اما نو بل خو نه کومې نوځي د طالبانو ته به بهانه وي د جګړې د اوم. اما دې چې ته هم باید هم ول رسول الله کې مخکې خبرو کې اشاره تر لوبه چې د سیمه کې ځینې قوتونه وجود لري چې امریکایانو پښتون کې وایي امریکایانو ته مشروف شات چې به په ډاګه وایي مثلا د فاطمیانو حضور په افغانستان کې څورزه کې یوه مسله ډېره تودان ده. نه ایران غواړي چې یو ډول امریکایانو ته په دې سیمه کې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي، خپل ستراتیژیک دښمن ورته په خپل ګاونډ کې په فشارونه باندې راوړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم موجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي. او ښایي ځینې همدې طرفداري چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه دا مسله د روسیا غواړي چې امریکایانو ته پاتې شي، چین غواړي د امریکایانو پاتې شي، دا په دې باندې پاتې پاتې شي چې دوی داخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغه پیچلتیا سره په پام درلودل پیچلتیا ته په کتو سره د ما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم دراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په اعتبار نه راولي.
سنګزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي، نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر واغو خاص هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتې دل هم ډیر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایدن ورلمخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي. نو بیا خو امریکایان څه کوم سردر نه نسی جوړولای دوی، خو کستون زوا یواز به افغانانو ته بي
دا چې کډوري مستقلی امریکایان در د سن نه جوړي د ټول اهداف د طرف هر صورت امریکا چې افغانستان راتلونکي حکومت هغه حکومت غړي چې د سره ستراتیژیک متحد واقع پاتې دي. نو په دې اساس هر در د سن چې د افغان حکومت جوړي دغه په حق کې د لوی متحد ستراتیژیک چارې د امریکایي پیدا یا راته دي هغه پر اساس دا یو بل فاطمین مختلف ایدئولوژی خپرولو او پرپاسه سبب کړي او د حاکم ایدئولوژی او فلسفي څرګر بل لري او امریکای لري د هغې سره جنګیږي. مجردانه ده چې اوس فزیکي او مخامخ له دوی سره وجنګیږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف ځکه چې منو تاسو پکې نیولي د نوي چې څه به نه پاس مصارف د ناتو حکومت پرتو زیاده د کیدې نه پر کیدې د عوام کې د امریکا شانت فاطمی او د عامه چې امریکا ایرانیان دي
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هیڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین لالاري مثلا یا فاطمین شهر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره بنوي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي چې د ایران انقلاب په سیریم په سیمه کې د نارامۍ په دوام د دولتي تروریزم په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په هغې کې خپل اهداف مخې ته وړي دي. په هغې کې نفوس کړی تاسو وویل دوی ښایي چې پرځای پورې څومره تاسو ته معلومه ده ثابته وه یو د ښو مناطقو چې ایران خپل نفوس کړ او د اصلاح افراطي اسلامی انٹرنیشنلزم خپور که سیبه که در افغانستان تاریخ خپور که چون سالنان در برمه چارو وندی پلان تر لبله بگوندنه چه خبر پتکری در فاطمین دشتون در فاطمین در جنگ در فاطمین تک در ایران لار در غیل کورنه سر در کومک در پاره به تولویز دی بلان تنه بس تغاله در ایران وقت در افغانستان که نفون دن بوله دی او پدرسی او حالات بچند در همونه در قبول پیانسایی پکلات وجود لری بهترین کامل ترین و ماسترین لار و ایران که داری چیده نظامی یا استخباراتی پرلو بپایله که اما نفوتی شدی وقت
مننه رابشم اعظمی صاحب. اعظمی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نکات ډېر مهم دي. یو دا دي چې د طالبانو خپل سختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان لري چې کوم څه تر بل هر کلونو دا زیات دی. هغه داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی، د جنګیالو شمېره کم و، هلته هم د یو ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه داکي. بله منطقه چې دوی ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دې ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بیره خبر دی، دروونکي خبر دی، هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بخصوص پاکستانی جنګیالي ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد یې په زرګونو ته رسېدو چې نوي راغلي د طالبانو په حمایت او هماهنګي راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړي راتلونکي جنګي فصل ته، نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پوره امن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشبس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي، خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري ټول د دفاعي چې امریکا ته وښيي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلای جنګ کولای شي بلکې چریکي جنګونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو او دا د تشریع چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکر روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان لپاره جوړیږي، نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښيي چې موږ رماده یو چې یعنې هرڅه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټول ولې کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغوی سره اړیکې لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام دولت سپارل، زه فکر کوم دا اشتباه ده، بالخصوص چې هغوی امتحان سیمې نه اوسېږي په افغانستان ته د 2001 وروسته. زه فکر کوم نو جنگ متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې کچېرې طالبان او د دې نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي، د ایران څخه نیولې چین روسیا، دوی به بیا د خپل منافعو لپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي کچېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل مسو ته کتلی به وجود شاړي چې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان ورسره اړیکې لري او همدارنګه روسیه.
بله،
نو په داسې وخت کې دغه هېوادونه بیا خپل ملشی جوړولی شي، خپل افراد در کولی شي. مثال چې بحث پر کېږي د فاطمیون مسله ده په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مورته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چېرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات پیچیده دي او د دې د ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټول برنامه دي خرابه شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر مابین مذاکرات مخته ولاړ شي او افغانستان د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. فکر کوم تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله، مننه اعظم
صادق.
بله مننه. آزادی سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات سیړو، په امنیت سوله باندې خبرې وشوې. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبري اعلان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنې هم سیړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د کورونا په اړه چې روان کړي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو، خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پښتنې لامل منو سره شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتون کې نصر الله ستانګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې و چې تر دونیم بجو به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو، بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اصریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله، جناب سیبر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه، مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت په اړه ده جناب سیبر صاحب.
یو موضوع امنیت ده. بله
بلې او بلې واقعا چې جنادي شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی، بلکې د ټولو دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده، ولې افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کېږي چې څنګه وکړي چې افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه ملیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي، اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی، ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن، کله چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه پدې باندې کوم چې باید پدې کې قطعونه ونشي، پدې کې فساد باید ونشي، پدې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي، انصاف پذیري وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونشي. آل که د طالب په نوم باندې وي، هغه د دولت په سطح باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام دعوه کوي، د اسلام په نوم باندې هغه چې د رحمانه قطعونه کوي، خبر اعلان وځني، عام خلک وځني چې هغه په جګړه کې ښکیل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلکونه هغه ترای ورکړي دي، خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دي هغه چې کله هغه امتیازات ته ورسیږي هغه موقعونو ته ورسیږي هغه خپل هغه سوی استفاده د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه ځکه نو سوی استفاده کوي او پر نظام کې اصلاحات نشته خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي لسما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه د رحمانه او د سیمې استخباراتو به مفهوم او به معنا جن باید پات ورسی او دیو باید دغه خارجی لازوهنه په اساس باندې باید د تعامل لپاره کارونه
کوي
او په داخل د خپل نظام پر مختګ لپاره بغیر تو باید کارو کې نیسان ایراد نه پر محمد مدنی تاسو او ردین کې همکار خبرې کوي
مننه مدنی صاحب بل اوریدون کې ته مخه کوه ازریب سپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې اس مهرباني وکړئ
السلام علیکم رحمۃ اللہ کو شیر کندار خبرې کوم
مهرباني
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درې میاشتې کې چې د آیات للی و بیا ته راستون شو رسختې دی دی وای نو د سې آیات کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تېر ورځ مو څرګنده ونیوه کې مو پر یادیوګانو کې پرسنوي کې واورې دي چې موږ دا جمهوریت چې دا سره کرخه تر دې موږ نه تېرېږو آیا نو طالبان دا د سره مني شته چې تر دې نه تېرېږو یاست او دا خو معنا د سولې خبرو ته بیرته یو غټ خنډ پېښ شو او طالبان که تاسې پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تېرېږي یاست نو طالبان به ډېر شدید عملیې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسیږي که خارجیان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راشي بیرته به هغه مرګونه شروع شي بیرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغه پورې چې یو خوا بل خوا لخپل غشتنو تیر نه شي افغانستان ته سول نه شي راتلی یو بل اوریدون کې د سکایپ لارې ده مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی تاسو پلان کړئ بله تاسو پلان کړئ د سکایپ لارې دوی سره نو ورو د ټلیفون لارې یو بل اوریدون کې را سره ده مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی
پایم بوستر یو څه یو په ستره د جېمل مونونه په دا ډول باندې ده چې دا غارو
تاسو مېره خبرې کوي مېرباني
دا غارو خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپل ګټونه تیرشي لکه په مثال د ډول کنه لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټې
بله د دې اوریدون کې ژغ سم نه اوریدل کېده یو اوریدون کې بل انتظار پات شوې ده به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
علیکم
خان یانو سری خبره کوم
مهرباني خبره کوي
اوري
بله
دا میتاسم یم نو زمي ته سلام وایم د افغانستان ټول مجاهد ملت ته سلامونه وایم بال سلام زمي سره دا وایم کده ټول ملت ته کده مو مبالغه کوي چې دا عملی حق لري او د داعش دا نه پزړه کوي که نور ملت ته شرمېږي تراسین راغ او نکونو خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي مبالغه ونه شي او دې نه ته خبره باندې کوم سلیخ کار ته شو
نو دا د دوی نظر ده و وروره دا د اعظمي صاحب نظر ده البته اعظمي صاحب یو انسټیټیوټ کې کار کوي دغه په اساس باندې دا خبره کوي نو دا د شرم کومه خبره چي وکړه دا هم بیرته واخله او مننه ورزو میلمنو ته اعظمي صاحب تاسو را سره سي په لاندو بس تاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط
او اول راځم دا یو دوستول چې مثلا د جنگل عاملونو څه شي دي ته جنگل عاملونو مختلف تلته مختلف برخي مختلف عامل غني که چیرې طالبان ته په څنګه د نیو سدي وایي د امریکا حضور مور یو د مهمو ولتون څخه دي چې مور جنگ ادامه ورکوي سوال دا دی که چیرې امریکا ودی آیا د دې ګرن چې څوک کولای شي طالب بیا جنگ ادامه نو کوي یا داسې افراد د طالبانو کې نظامي نیو چې دوی وایي چې مور کابل فتح غواړي یعنی کته دا ګارانټي په تاسو کو کولای چې فکر کوم افغانستان ملت بیا وایي چې د امریکا دی وسیو دوم سوال دا دی چې طالبان هم راځي دی بینون د امریکا یا چخه د امریکا د کومک نه بغیر د دې نظام وڅلو ولا شي بالکل نه یعنی هغه پټ اسنه چې طالب امریکا سره امرا کړی دی پاره کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر لغلان دی به هم جاری وي یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپل خود مختار اوسېږي اټمن د امریکا کومک او هغه دی وځي وایي چې امریکا مالی کومکونو کومور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منیو جنگ دی رمو پیدا کوي په دې کې ولې دا غنه کیږي یو نو یو ځاړي نه کیږي سوال دا دی که طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني د راسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړي څومره خلک د امارات مخالفه دي یعنی هغه هداسي نظام څوک نه غواړي چې پاتې د څو خپل یو نظر څوک نشي څرګندولای نن تاسو ګورئ دا افراد چې په دغه وخت کې وزل کیږي د دې نور هیڅ کومه فکر کوم نه ده بلکې دا د چلي د خپل نظر په ازاره شکل باندې ساری او دې د طالب او د دې د همکارانو تر تهدید باندې راځي دا دوست د سی ویل چې ولا په زه خبرې کوم زما خبرې د انس غملای نو دا که د سبا طالب په نظام کې اوسې زما د چیرې کړی نو کچېری موږ غواړو چې یو شونې ته ورسی باید د یو بل غم ولرو د یو بل د فکر او کلام که غم ولرو او څه فکر چې زلرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړو د طالب فکر ته نو هغه شرط کې فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولر شي دوم دا دی چې امارات راځي زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغانی به امارات کومک نه ورکوي یعنی دا کومکونه به دې افغانستان به بیا یو خوار ځل هېواد او یا به په رسمیت هم ونه پېژنو زه فکر کوم د طالب دپاره دا هم ناممکنه ده شوي په خپل امارات باندې ودرېږي نه په داخل کې ورسره حمایت شته نه په خارج کې اخري خبره د دا دوست چې د چې ډېرې د شرم خبرې هم کولې راسي په هیڅ ډول محقق چې ما طالبان او داعش سره لیدي د 2015 کال د جنوري چې دی رسمي داعش په افغانستان کې رالي هغه داعش اوس دا چې کوم دی د زمزکیو د اسمان فرق لري هغه داعش چې طالب په کونړ کې خار بلال د پکتیا ته خوارلې جنگې دی پیرغه د ننګرهار په کونړ کې دی په ګډه باندې جنگې دل هغه داعش اوس نه داعش به سره فرق لري کم داعش په وړاندې طالب جنگ کوي هغه داعش هغه د ایشو طالب ته دښمن ویل طالب ته د اسلام خوارج ویل او د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکتل مګر اوس چې کوم دایښ دی هغه په صلحاو د حقاني شبکې افراد کلې دی او کار چې نومان غواړي نه دوه سازري رم چې پلانې دا افراد حقاني نه تللی او د حقاني شبکې د مشوره باندې تللی چې دا نوې دایښ چې جوړې په دې خپل نفوذ ولري نوې دایښ کې د لشکره صاحب کسان دي نوې دایښ کې د لشکره جنوي کسان دي نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي دا عملی شنن په کابل کې کیږي دا عملی شنن په نور ولایتونو کې کیږي چې کې مسولیت نه اخلي دا دغه ائتلاف چې په اړه کې حقاني شبکې د دایښ ته طالبان دي راستخدري د دلی لشکره صاحب ده د اشکال جنګي د ټول افراد دي د دغه ډلو یو ائتلاف چې د امریکا وی فقط اجازه ورکړي چې دایښ ته مسولیت واخلي یعنی دا چې ویډوګان دایښ خپل افراد خبرې کړي دي چې وسنۍ دایښ د دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی واکړي دي یعنی دا ویډوګان ستاسو موجود دي چې د پاکستان د خبرات سره د وسنۍ دایښ کار کوي د ایران د خبرات سره کار کوي دا ډیر واضح حقیقت دی زه زماته وقود ده که پسې مکی تاسو د طالبان او افغاني جنگونو د عايش کولان دي باندې د لوی وسیر پر اړې باندې تر آباده پوری مغولې شي کوم افراد چې په کابل کې نیول کیږي د دایښت ناملاندې عملات کړي دي دا غوي د تاریخچه تاسو وګورئ پس منظر وګورئ چې
دا غوی تاریخچه چی شه ده یا به حق هنی وی یا به هم د دغنور ډول نورمال چې موږ خپل دې سره بتړاو لري نو لطف اندر منصفانه انصاف کول او فیصله کول تاسو کول به دې بهتره
مننه زمې سپ چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته په خبرونه کې بل میلمه د نظامی چارو کارپو جنرال دولت وزیر هم ملګری شو دی دوی ته هم شرغلاس وایم د دې صد خبرونه یو بل موضوع ته اشاره کوم هغه خبري اعلان دی د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکړوي څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشه ډیز سندلر شغلي غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس د یو شنه یاد کړي چې شغه د هغه په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب شو چې افغان ولسته رښتیا ونشه رسولې اغله سندلر د دغه وژنې په تړاو د جنو نیوونو یادونه هم کړې ده خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي د نومبر په 12مه الیاس سعید هلمند په مسکاس لشکرګا کې د مخناچي ماین چاودنې ووشه د دسمبر په 12مه په جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون خبريال ملال میوان ووشل شو روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس اول جزري خبريال رحمت الله نگزات ووشل شو محمد رفیق صدیقی د خوشی تلویزیون پخانه اجرایی رئیس فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخانه خبریال حق کساندی چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې اولی وشل شوی دی خو د وزیر صاحب ک راشو دی ته چې د خبریالان په نقشه سوی دی ل نظامی پلاوه د تروریستی حمله مخه څنګه نیول کېدی شي
تاسو ګورئ چې لومړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروستي پیښې یو ډلې پرې څوک وتړي زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي ځکه په افغانستان کې ډېری تروستي ډلې دي د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی مافیایي ډلې هم دي او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپل ګټي ګوري خپل منفعت ګوري کدا ټول سره را شریک کو د غډوډي او د جګړه او د ترور او د وحشت هم د غډلو رامنځته کړي دي او مخنیولې ته پوهیږي چې مخنیولې خو د خلکو همکاري د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي هغه لارې چې هغه خلق داخليږي بدون د تلاشینه بدون د کنټرول نه هغه لارې بند شي او په تبیتو غواندي خلاره را د زما په خده باندې چې په هر شکل کېږي په د خلکو همکاري وغوښتل شي د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته ماده شي چې په خپل خلک او حکومت سره مرسته وکړي د کشفي استخباراتي ورګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل دا هدفي وژنه د په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تر سره کیږي خپلته دا هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي کله چې څو ګوري اشتباهي هغه حکومت ته خبر ورکړي یا مثلا کور په کرانه ورکړي یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی هغه د استخباراتي او کشفي ورګانونو سره مرسته کوي په افغانستان کې هم د غلاري دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویل شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې دي هغه ټول په دغه لار کې مصرف کی تر څو چې هغه ته خلک جذب کی خلکو نه کار واخلي داسې خلک وی چې کراچي وان ټیکسي وان حتی په کورونو کې په کوڅو کې په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغه په کالیو کې وي په شخصي کالیو کې وي څوک ورته متوجي نه وي څوک یې ونه پیژني هغه دا وظیفه وي چې کله څو ګوري اشتباهي هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت د ورګانونو ته خبر ورکړي او د دې ترڅنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند امنیتي کمربند ډیر ضروري دی ځکه چې امنیتي کمربند خلک چیرې نه نوځي کابل ته هغه باید کنټرول شي تلاشي شي وکتل شي اوس ټول لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولای شي چې په بیلابېلې مافي خرو باندې قچرو باندې اسپونو باندې یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کی او دغه نه به استفاده وکي برالاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي نو دا غلارې چاري دي چې په دې باندې باید غاور وشي
مننه وزیر جنرال صاحب
دا ترورستي ځلې مېرمنې
صاحب مننه بیرته بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحې د عالی شورا ویاند دی چې په خبرونه کې تاسو ملګری شوی دی. خوځون صاحب خبرونه ته شرغلی لتاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب د سولې په برخه کې نوې خبره سره ل طالبانو سره د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله. دوی هیله مندي چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي. خدا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالی شورا نظر سره د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوا ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
او بخښي خوځون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځي؟ او بخښي، یعنی قطر ته تاسو ورځي د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دوه هاو او بیا ځین نور هیوادونو امر اندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه د هرچا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات هغه حال کې چې دواړه طرفونه په توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغه سیاسي توافق د افغانستان په اړه نشته. اما هیله لرو چې
تا ملري چې کله به
افغانان په خپل منځ کې په خپل کور کې مشکلات حل کړي.
خوځون صاحب، وبخښئ چې تاسو خبرې بیا هم قطع کوم. څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15 پورې ډیر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریاله تر اوسه ته بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوی وو. یو شمېر هیوادونو نورم درخواست کړو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې کړی وو د دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتې ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي. موږ غوښتنه دا ده چې مذاکرات هر چېرته وي، مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي. دا نه وي چې چېرته موږ که په افغانستان کې بحث وکړو هماغه خپلې خبرې لګو او که په دوحه کې وکړو یا په هر هېواد کې بل وي، موږ ته د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او څه چې په اجنډا کې له ځان سره لرو هغه مهم دي. هغه کار چېرته وي موږ به په هماغو مسایلو بحث کوو. یعنی محتوا د مذاکراتو نه بدلېږي.
بله،
اما دا یو تمه لرو چې مذاکرات په افغانستان کې شوي وای دا به ډېر ښه وو. چې زمینه نه مساعدېږي دا خلک چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. او موږ لومړنی کار زمونږ دا دی چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حداقل متوقفه شي او موږ خبرې مخته وسو.
مننه جنرال صاحب. وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولی خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش به هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبره راسه دا چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو حرج مرج رامنځته کی، د سې یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګانې تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګانې یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستي ډلې د دې لپاره چې وضع خرابه وخی، وضع ډیره متشنجه وخی، وضع داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډیر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبرې وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکونکو دوی نخښه کوي او هغه وژني. دوی هیڅ حق نه لري اصلا اخلاقي لحاظ باندې دوی باید دا کارونه کی ځکه هغوی بې طرفه کسان دي، هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي. خو خبره همدا مخکې چې مې وکړل هغه همدغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم همدغه دی، لکه پرون چې هغه رشید صاحب ترور که چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټول نړۍ کې هغې باندې خلکو خپله غمرازي وښودله. الا دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره بیا مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي، دومره خبرې ورباندې نه کوي، دومره مخص ورباندې نه کوي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکی شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي، هغې باندې خبرې وکړي. علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولی و چې له ایران راغلی و. شاوخوا لس میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته، اما کورونا بیا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وه دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نور هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هېواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب، مننه. خو د خبرونې وروستۍ موضوع هم راخلو، د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 23 او 24 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو او په کې له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنه وشوه. دغه مرستې چې له افغانستان سره وشوه، ستاسو په باور خوځون صاحب په لنډو کې تاسو نظر واخلم، د دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پریشي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید دې ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرستې نه کوي، نو دوی به برلاسه شي په دې هغه کې په دې خبرو کې، لیکن کله چې نړیوالو دا مرستې وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پریشي؟
طبیعت چې دا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې آیا دنیا د افغانستان نه مخ ګرځولی یا نه ده ګرځولی، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نه شته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل، اما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه او دا مرستې ډېرو هیوادونو په سولې هم مشروطه کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو ستمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی دپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي.
او کچری مو کوسول ته ورسیږو ممکن د امرست نوري امبیر شي او د اصول ای افغانستان شتون په منطقه کې دا نه واجب دی منځ ته د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري خاص ارزښت لري او نړۍ لا غواړي په دې خاطر باندې زه هیلمن یم چې طرف مقابل هم یو پیغام اخیستی وسی او د سیمې هیوادونو یو پیغام اخیستی وي تر څو د سولې پروسې سره مرسته وشي او دا روان مذاکرات چې دی د یو سولې او باثبات افغانستان پاتې ورسیږي
خوزم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته همدغه سوال چې د جنوا مرستي له سولې سره هم مشروطې شوې دي دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست
خبره اساسي دا چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستي اعلان کړي دي په افغانستان کې جګړه هم دا او دوی ژوند دي چې دغه مرستي د افغانستان سره وکړي کچره په افغانستان کې سولې راځي نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستي وکړي د دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریک دي هغه تر نګټه پورته کی دا خوازی خبره ده چې مرستي افغانستان سره ووم شي چې سولې نوي منګه ترناغه غټن شو پورته کولای هغه چې د سولې په وخت سره ترناګټه پورته کی ځکه په کپل جوړیږي پول د تورانی کی کسرت جوړیږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سرک په بلډوزر یا په ماشين باندې اړي چې په کوي مینونه ورته کوي پلونه ورانی سرکونه ورانی فابریکو ته یا مینونه په کابل خار باندې وري غور اخلي ځانمر کې بریدونه کوي نو مارا را چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونو وشي هغه په سمه توګه نه کیږي نو زمونږه اله دا چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریک دي دوی سره بل اخر سرونه نږدې کی او یوې سولې ته تل پاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرسته زیات کی او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي ګور فساد او جګړه او دا خرابي اورانی او دا ترورو دا ټول د دې پایس کیږي چې د دې مرستو مخاونی ورشي او درسته ترنه استفاده وونه شي
جنرال سب دولت وزیري مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته همدارس له استاد نصر الله سنګزي څخه مننه کوم له فریدون خوزون څخه او له حکمت ازمی څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته کوم اوریدون کو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له غوي څخه مننه کوم د کوم ټلیفونونه چې مو وان خسته لای شوي او وخت اجازه نه راکوله له غوي بخښنه غواړم زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم
زمان دیتا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بن دیتا آئے ہستا بن دیتا شپتا بنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زمان دیتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند ده د زړه درزاوند ده شپتا پناوړه ماش پچوپان ال چوپا دا زمان ددا لورا زیتا ختم چلا شور ډکستا بند ددا آی هاستا بند ددا شپتا پناوړه ماش پچوپان ال چوپا دا زمان ددا کی زانتا مینی داس کی زالتا وایم چې دا چهره خو سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه تا پنا وړم شپه چوپا الله چوپا دا زما غوند دا لورا زیتا ختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے زپکی بینم تا کرد زائے زائے منظر جلانا